شنبه د سنبلې یو دیر شمه د سپتمبر 22مه د اسدی رادیو د نن ورځې خبرونه پیل شو او د خبرونه د ماشام ترو بجو په منځنۍ سپه 12 پښنیمې په ټول افغانستان کې اوریدل شي. اسدی رادیو د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د اف ام په 3.5 هم نیول شي. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخه زحمت چی بر مخ تبړم. په تخنیکی چارو کې میر احمد صاحب را سره مرسته کوي. سهار مو لیک مرخه وړاندې مو په خبرونه کې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون تر دې ژمنې وروسته چې د روانو انتخاباتو رایې اچول به په بایو میټریک سیستم عیار کړي د لوی ملي ائتلاف نظر اخیستی. دا ائتلاف وایي چې د دوی نورې غوښتنې هم باید ومنل شي. د نورو مطالبو تر درپیژندنې مخکې خبرونه. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون نن له امنیتي ارګانونو سره غونډه کوي. د کرکټ د آسیا جام لوبو په لړ کې به سبا افغانستان له بنګلادیش سره مخامخ شي او ایران د امریکا ولسمشر د منځني ختیځ او نړیوالې ټولنې لپاره یو تهدید وباله. د خبرونو تفصیل. د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي په یو شمیر ولایتونو کې د خپلو ساحوي دفترونو د خلاصېدو لپاره چې د سیاسي ګوندونو پلویانو تړلي دي نن له امنیتي ارګانونو سره غونډه کوي. د دې کمیسیون ویاند سید حفیظ الله هاشمي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل د وی له بده مرغه تر دې شېبې چې له تاسو سره خبرې کوم زموږ دفترونه لا نه دي پرانستل شوي. که څه هم امنیتي ځواکونو ژمنه کړې وه چې د جمعې ورځې تر پایه به دا دفترونه پرانستل شي. په همدې اړه نن له غرمې وروسته به له اړوند مقاماتو سره خبرې وکړو. په دې وروستیو کې د لوی ملي ائتلاف پلویانو چې ګڼ شمېر سیاسي ګوندونه پکې شامل دي په ځینو ولایتونو کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دفترونه تړلي دي. دا ائتلاف وایي تر څو پورې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دوی غوښتنې ونه مني د کمیسیون ساحوي دفترونه به کار ته پرېنشتي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي په تیره یوه اونۍ کې د پاکستان او ایران څخه څه د پاسه 12,200 افغان کډوال بیرته هیواد ته ستانه شوي دي. د دې وزارت ویاند حفیظ احمد میاخیل ازادي راډیو ته وویل په دوی کې څه د پاسه 15,000 له ایران او پاتې له پاکستانه ستانه شوي. له ایران څخه د افغان کډوالو راستنیدل په سلو کې لاس زیات شوي دي. په مجموع کې د روان میلادي کال له پیل راهیسې تر اوسه 15,000 او 22 هیوادوال مو له پاکستان او ایرانه بیرته ستانه شوي دي. شاغلی میاخیل زیاته کړه چې د راتلونکي اکتوبر میاشتې په لومړۍ نیټه په جنوا کې د ملګرو ملتو د کډوالو عالي کمشنري کلنۍ غونډه لري چې د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو د وزیر په مشرۍ به افغان پلاوی هم پکې ګډون وکړي. د هغه په خبره په دې غونډه کې به افغان پلاوی کډوالو ته د لا نورو اسانتیاوو او د هغوی د راستنېدو له بهیر سره د مالي مرستو پر جلبولو خبرې وکړي. د کرکټ د آسیا جام لوبو په ترڅ کې به سبا افغانستان له بنګلادیش سره لوبه وکړي او پاکستان به له هند سره مخامخ شي. د دې مسابقو په ترڅ کې پرون پاکستان افغانستان ته د 3 وکټو په توپیر ماتې ورکړه او هند بنګلادیش ته د 2 وکټو په توپیر ماتې ورکړه. دا لوبې تیره شنبه په متحد عربي اماراتو کې پیل شوې او همدا څلور لوبډلې پکې پاتې دي. د آسیا جام لوبو فاینل مسابقه د سپتمبر په 28مه ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ترامپ د منځنی ختیځ او نړیوال ټولنې لپاره یو ګواښ بللی دی. محمد جواد ظریف پرون پر خپل ټویټر ولیکل چې د سیمې او د نړیوال امنیت او سولې لپاره رښتینی ګواښ موجود دی او دا ګواښ د ډانلډ ترامپ اداره ده چې د سیمې او نړۍ د بې ثباتۍ مسؤوله ده. ظریف دا څرګندونې په ملګرو ملتونو کې د امریکا د سفیر نیکی هیلی د وروستیو خبرو په عکس العمل کې کړې دي. میرمن هیلی د پنځشنبې په ورځ فاکس نیوز ته وویل چې ولسمشر ترامپ راتلونکې اونۍ د امنیت شورا د نړیوالې شورا مشي وکړي چې د ایران په اړه به پکې بحث کیشي. نیکی هیلی ویلي دي چې ولسمشر ترامپ ایران یو خطرناک هیواد ګڼي او په دې باور دی چې ځینې مسئلې شته چې نړیواله ټولنه باید ورته پاملرنه وکړي. ولسمشر ترامپ د روان کال په می میاشت کې له ایران سره د نړیوالو قوتونو د 2015 کال لاټومي موافقې ووت او یو میاشت وړاندې پر تهران هغه بندیزونه بیا برحاله کړل چې د دغې موافقې له مخې ځنډول شوي وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد یې د ولسمشر ډانلډ ترامپ او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون ترمنځ د دوهمې کتنې په برابرولو کار کوي. مایک پومپیو پرون له فاکس نیوز سره په خبره کې وویل د ولسمشر ټرمپ او کیم جون اون ترمنځ د دوهمې کتنې لپاره کار روان دی څو یقیني شي چې دې کتنې ته شرایط برابر دي. مایک پومپیو له ان بی سی نیوز سره په جلا مرکه کې هیله څرګنده کړې ده چې ولسمشر ټرمپ او کیم جونګ اون به ژر وګوري او د شمالي کوریا د غیر اټومي کولو پر مسالې به خبرې وکړي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلی دی چې پر شمالي کوریا به تر هغې پورې بندیزونه پر ځای پاتې وي تر څو چې دا هیواد خپل اټومي پروګرام ختم نه کړي. ولسمشر ټرمپ د لومړي ځل لپاره د تېرې جون میاشت په 12مه نیټه د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره په سنګاپور کې وکتل. او روسي خبر ده چې د بریتانیا صدر اعظم تریزا می ویل اروپای ټولنې څخه د بریتانیا د وټولو پر موضوع خبري اترې لخن سره مخامخ شوې دي. تریزا می دا خبره پرون په لندن کې په یو تلویزیوني وینا کې وکړه. اروپای ټولنې تر دې مخکې له دې اتحادیې څخه د بریتانیا د وټولو په اړه د صدر اعظم د پیشنهاد شوي پلان مهمه برخه رد کړې. د اروپای شورا رئیس ډونالد توسک تیر اونۍ وویل د بریتانیا د صدر اعظم پلان به نتیجه ورنکړي، خو د بریتانیا صدر اعظم په خپل وینا کې ویل پرته له کوم بدیل وړاندې کولو د اروپایي ټولنې لخوا د دې پلان ردول د منلو نه دي. دا ساجي رډو سهارنۍ خبري مچل اوري. د افغانستان د لوی ملي ائتلاف وایاند وای چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دا ژمنه کافي نه ده چې د رایه اچولو سیستم د بایومیټریک شي.
در این مورد ګام رسمي و عملی هنوز برداشته نشده.
په دې خبري مجله کې نړیوالو چاپي خبرونو ته کتنه هم لرو او پکې دا مسله چیرل شوې ده چې د افغانستان د سولې په بهیر کې به پاکستان مرسته وکړي کنه. پاکستان د آسیا جام لوبو په ترڅ کې پرون افغان کرکټ ټیم ته ماتې ورکړه. هلمند ته مو ورولو، هلته یو سوداګر د دې لوبې لپاره ځوانانو ته اسانتیا پیدا کړې. د دې خبرې مجلې په ورسیو کې د ژوند رنګونه پروګرام لرو.
زه چهار دفعه ازم دی ما یو مشر زوی دا ډیر ژاړي. زه تاره وخت دلته چې مشتری سره ماشوم راشي زه ځان سرستنم.
دا د یو بانک ساتونکو دی چې کور په جلال آباد کې دی او خپل په کابل کې اوس. د افغانستان لوی ملي ائتلاف پر راتلونکو انتخاباتو کې له بایومیټریک سیستم څخه د استفادې په اړه د ټاکنو د خپلواک کمیسیون وروستی اعلان کافي نه بولي او ټینګار کوي چې تر څو پورې ټولې غوښتنې ونه منل شي اعتراضونه به دوام وکړي. بلورته د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي له بایومیټریک سیستم څخه د کار اخیستلو چاري او بیا په سلو کې بشپړې شوي او ډېر ژر به په دې اړه وروستي معلومات له سیاسي ګوندونو او خلکو سره شریک کړي. رضوان مراد په دې اړه راپور لري.
د افغانستان لوی ملي ائتلاف وایي په راتلونکو انتخاباتو کې له بایومیټریک سیستم څخه د کار اخیستلو په اړه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون وروستی اعلان مثبت ګام دی، خو دا اقدامات د دوی د مدني اعتراضونو د پای ته رسیدو لپاره کافي نه دي. د یو شمېر سیاسي ګوندونو تر اعتراضونو وروسته د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله پرون ویل د انتخاباتو خپلواک کمیشن به ډېر ژر په راتلونکو ټاکنو کې له بایومیټریک سیستم څخه د ګټې اخیستلو په اړه خپله پریکړه اعلان کړي. خو لوی ملي ائتلاف چې په دې وروستیو کې د خپلو غوښتنو د نه منل کېدو له امله په یو شمېر ولایتونو کې د انتخاباتو د کمیسیون دفترونه تړلي دي ټینګار کوي چې د دوی د اعتراضونو د ختمېدو لپاره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید نور اقدامات وکړي. د دې ائتلاف وایان فضل رحمان اوریا ازادي راډیو ته ویل
در این مورد ګام رسمي و عملی هنوز برداشته نشده.
دی وای په دې برخه کې تر اوسه پورې رسمي او عملی ګام نه دی پورته شوی. بیا هم له دې وړو کې ګام هر کله کو خو دا د کار پای نه دی. باید یو ګډه کمیټه جوړ شي چې د بایومیټریک پر میکانیزم خبرې وشي. پر دې سربېره زمونږ درې نور استراتیژیکي غوښتنې لا نه دي ځواب شوي او تر څو پورې چې زمونږ ټولې غوښتنې ونه منل شي مدني اعتراضونه به مو دوام ولري. لوی ملي ائتلاف په انتخاباتو کې د بایومیټریک سیستم د کارولو سربیره د حکومت او سیاسي ګوندونو ترمنځ د یوې مشترکې کمیټې د جوړېدو غوښتنه هم کوي چې د انتخاباتو د کمیسیون کارونه او راتلونکي ټاکنې وڅاري. د یو شمېر سیاسي ګوندونو پلویانو په دې وروستیو کې په قندهار، بلخ، ننګرهار او هرات ولایتونو کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ساحوي دفترونه وتړل. امنیتي ځواکونو بیا په ننګرهار او هرات ولایتونو کې دا دفترونه بیرته پرانستل دي. د لوی ملي ائتلاف وایان فضل رحمان اوریا وای د دوی پلویانو پرون په بدخشان ولایت کې هم د انتخاباتو د کمیسون ساحوي دفتر وتړ او که کمیسون یې غوښتنې ونه مني په نورو ولایتونو کې به هم ورته اقدام وکړي. بل لور ته د انتخاباتو کمیسون وایي له بایومیټریک سیستم څخه د کار اخیستلو پړه کار 50% کې پوره شوی دی او د ټاکنو تر ورځې به موجوده ستونزې حل شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون ویاند سید حفیظ الله هاشمی تیره شپه ازادي راډیو ته وویل
با علی که کمیسون مستقل انتخابات آمادگی داره که
دی وای دا چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون له بایومیټریک سیستم څخه د کار اخیستلو لپاره چمتووالی لري. فکر کوم نور څه پاتې نه دي او سیاسي ګوندونه باید د دې کمیسون د دفترونو د کار مخاونه نیسي. د خلکو او سیاسي ګوندونو غوښتنه ته په پام کمیسون له بایومیټریک څخه د استفادې پړه کار پیل کړ چې په سلو کې اویا مخته تللی دی. هیله مند یم چې راتلونکې اونۍ دا په رسمي ډول تایید شي او د افغانستان خلک خبر کړو. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د اعلان لمخه د ولسی جرګې انتخابات به د میزان میاشت په 28مه ترسره شي. د انتخاباتو د سر بنسټونو بیا که څه هم له بایومیټریک څخه استفاده یو مثبت ګام بولي خو اندېښنه څرګندوي چې ښایي د ولسی جرګې انتخابات وځنډیږي.
په افغانستان کې د ژورنالیستانو د خوندیتوب لپاره د ولسمشر د دوهم مرستیال سرور دانش په مشرۍ او د حکومت او رسنیو د استازیو په ګډون د همکارۍ ګډه کمیټه کار کوي. د دې کمیټې مرستیال ضیا بومیال ازادي راډیو سره په مرکه کې هغه تدابیر مهم ګڼي چې په عملي کولو سره یې د ژورنالیستانو ژوند خوندي کیدی شي. ښاغلی بومیال احمد تکل سره د مرکې په پیل کې وویل
حکومت یو د ساتنو مکلفیت لري. حکومت خپل دنده ترسره کوي ولې د بی تفاوتي بی اعتنایی ځینو مسایلو ته ورکاندي کېدلی شي چې دیني واقع وزيږي. د بیلګې په شان باندې کېدلی شي د شبدشي پیښه موږ په نمونوي شکل وړاندې کړو. سره له دې چې په لومړي ځل چې کله انتحاري رامنځته شو ژورنالستانو هلته قرباني ورنه کړله خو موږ اسناد او فلمونه هم چې ولیدل خپل امنیتی مسؤولین ژورنالیستانو ته وایي چې دغه ساحه کلیرنس نه ده سوای لطفاً وړاندې مزه عامر دی اوزی تا ګوت کی. اما متاسفانه ژورنالیستان دغه خبرداري ته چندان اعتنا نه کی او د دې لپاره چې د خبر په اړه کې لومړی کسان ووسی خپل خبر ګرځي او د حادثې کار کیږي.
خغلی بومیت د امنیت نیول د دولتي امنیتی ځواکونو دنده ده او په څنګ کې د سیخکاریږي چې ژورنالیستان د تروریستي ډلو لخوا په خاص ډول په نښه کیږي. نو په داسې یو حالت کې ژورنالیستان فکر کوي چې څه کولی شي د خپل شخصي امنیت د خوندي کېدو لپاره.
کله چې د ششدرک پیښه رامنځته شوه موږ بیړنۍ ناسته وکړله. د امنیت شورا د مشاور تر رهبرۍ لاندې او د ټول امنیتي نهادونه هم راغوښتل. د کابل امنیتي سکتور مسؤولین او د کابل امنیت قماندان او غارنیزون قماندان را ټول را وښتل. وروسته له دغه موږ د تصمیم ته ورسېدو چې تر دې حده باید ژورنالیستان هم ځینې مسایل ځینې امنیتي ګواښونو ته متوجه کړي. موږ ټولو رسنیو نه هیله وکړله چې ځینو رسنیو ته له ځینو نهادونو نه مرسته وغوښتل چې دوی ځینې تحفظي یا هم زیري واسکټونه مو ورته توضیح کړل. او څومره لې چې تاسې کله چې پولیس درته وایي یا امنیتي سکتور مسؤلین درته وایي چې ساحه نام نه ده ضرور نه ده تر اوسه دا ساحه کلیر شوې نه تاسې ساحې ته ور داخل شئ والته هغه وکړي. موږ تدابیر وسنجولو او تا یو طرزالعمل مو د تروریستي پیښو د پوښښ لپاره طرحه که هغه مو تصویب کړه رسنیو ته مو ورولېږه چې د دغه طرزالعمل په اساس باندې تاسې کار وکړي. متاسفانه دلته په افغانستان کې دغه رسنۍ تر ډېره حده خبر ته اهمیت ورکوي ولې خبر ورکوونکي ته اهمیت نه ورکوي.
بومیا صاحب تاسو د ځینو تدابیرو یادونه کوي چې ژورنالیستان په خپل په پام کې نیولای شي. کله چې په لنډ ډول یو دوه درې راته وایي چې ژورنالیست د خپل ځان د خوندیتوب لپاره کوم کارونه کولای شي.
لکه څنګه چې ژورنالیست مصاحبې ته ځي دی باید مایک ولري، ټایپ ولري او ټایپ بالتي ولري. بنا اندای باید زری لباس ولري، زری واسکټونه موجود دي پرېس، زری خولۍ ولري او تر ډیره حده هماهنګي وکړي له امنیتي سکتور له مسؤلینو سره چې موږ کومه ساحه موږ ته امن ده چلته ودرېږو او له هغه ځای نه پوښښ ورکړو. په یو ځای باندې باید ونه درېږي، ګروي شکل باندې ونه درېږي. دوه دوه یو یو له ډېرو مسؤولو ساحو لومړی د ځان ته خپل مسؤوله ساحه پیدا کړي تر څو ښه پوښښ ورکاندي او خبر تر پایه تر پوښښ لاندې ونیسي. داسې نه شي چې دوی په خپله خبر وګرځي لکه په وروستیو پیښو کې.
سیا بومیا
آزادي خبری مجله اوري.
د افغانستان د سولې په بهیر کې به اسلام آباد مرسته وکړي کنه؟ د دې ترڅنګ نړیوالو چاپي خبرونو د افغانستان مربوط کوم موضوعات څېړلي دي؟ صفي الله ستانکزی کتنه ورته کوي.
پاکستان به ولې همکاري نه کوي؟ دا په واشنگتن کې د امریکا د پخواني سفیر حسین حقانی دی وی مقاله عنوان دی چې د امریکن انټرست خبرونه خبره کړې ده. د مقالې د لیکوال په باور داسې نه ښکاري چې پاکستان یا افغان طالبان دي د افغانستان په اړه خپل محاسبه بدله کړي، ځکه د لیکوال په اند هغوی اوس داسې فکر کوي چې د امریکا پوځ د افغانستان پرېښودو ته زړه ښه کړی. وړاندې لولو چې امریکا متحده ایالتونه اوس د پاکستان په نسبت هند ته ورنږدې شوی او دا چې اوس وخت امریکا نه بلکې چین اسلام آباد دی او اصلي همکار په توګه مني. مقاله په دوام راغلی چې امریکا هم باید له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د پاکستان لخوا د همکارۍ کمښت چمتو وي، ځکه د لیکوال په باور که څه هم د پاکستان پوځي او ملکی مشرانو له کلونو راهیسې له تروریزم سره مخالفت ښودلی، خو له تروریزم او توندلارۍ د دوی تعریف د امریکا له دریځ سره ډیر توپیر لري. لیکوال لیکلي اوس ښکاري چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره د دې پر ځای چې د پاکستان د محاسبې د بدلولو هڅه وکړي، چمتو ده چې دغه هیواد ته له پام پرته په مستقیمه توګه له طالبانو سره خبرې وکړي. نیویارک ټایمز رسپانی لیکلی چې امریکا په افغانستان کې د طالب او اسلامي دولت ډلې د وژل شوی کسانو د شمیر د اعلان له خبرې په شا کېږي. ورسپانی لیکلی چې د امریکا دفاع وزارت د دوی د یو ایمیل په جواب کې لیکلی چې د مخالفینو د مړو د شمیر اعلان اوس درېدلی، خو په افغانستان کې د امریکا د پوځ یو ویاند ډیوید باتلر نیویارک ټایمز ته په ایمیل کې لیکلی چې دوی کله کله تاوتریخوالی بربنډوي خو ډېر وار له دې کار ډډه کوي، مګر دا چې مطلقا ضرور وي. ورسپانی په افغانستان کې د امریکا جګړه په ویتنام کې د امریکا د جګړې او د دغه هیواد کلتیا سره مقایسه کړي چې په خبري د طالبانو او داعشیانو د جسدونو د شمیر په خودلو تبلیغات کوي. نیویارک ټایمز د امریکا د دفاع وزارت د اوسنیو او پخوانیو چارواکو په حواله لیکلي چې په افغانستان کې د مړو شوي مخالفینو د شمیرو اعلان د هغې تبلیغاتي ستراتیژۍ برخه ده چې هدف یې د افغان جګړې لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ قانع کول دي. نیویارک ټایمز بیا د نیو امریکن د امنیتی څیړنو د مرکز د څیړونکي جیسن ډیمپسی په حواله لیکلی چې د مخالفینو د مړو د شمیرو اعلان ښه نه دی، ځکه دا کار به په سیمه کې د امریکا پر ضد ډیر خلک راوپاروي. امریکا متحده ایالتونو د روان کال جنوري میاشتې په جګړو کې د وژل شویو مخالفینو د شمیرو اعلانول پیل کړل. په شاوخوا دیر شویو خبري اعلامیو کې چې د امریکا د پوځ لخوا خپرې شوي د څه باندې 2500 مخالفو جنګیالیو د وژل کېدو او ټپي کېدو خبره راغلې ده. ورسپاڼې لیکلي چې معلومه نه ده چا سږکال په افغانستان کې د وژل شوی مخالفینو د شمیرو د اعلانولو پریکړه کړې. نیویارک ټایمز د امریکا د دفاع وزارت پینټاګن دی ویاند د ګروال راب مورنینګ په حواله لیکلی چې دا کار د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د مخ په زیاتیدونکو وړتیاو د برسېره کولو لپاره شوی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په متحده عربی اماراتو کې د کرکټ د آسیا جام لوبو په ترڅ کې به سبا افغانستان له بنګلاديش سره مسابقه وکړي. د لشکرګاه ځوانان د کرکټ د آسیا جام لوبې پر لوی سکرین ګوري. په دې سیالیو کې تر اوسه افغانستان خپلې دوې لوبې ګټلې دي او تېره شپه یې له پاکستان څخه لوبه بایلوده. په لشکرګاه کې برېښنا تازه کمه شوې ده، خو یو سوداګر په خپل شخصي لګښت د کرکټ مینهوالو ته پر پروجکټور لوبې شي. لوبې ته ناست ځوانان خوشحالي کوي او هغه سوداګر چې د لوبې د ښکاره کولو امکانات یې ورته برابر کړي دي وایي له دې کار څخه یې هدف د ځوانانو ترمنځ د یووالي ټینګښت دی. زموږ همکار الیاس دایی هم د ځوانانو په دې کتار ورګډ شوی.
نن د راغلو ځوانانو شمیر تر نورو شپو ډېر دی. د کپتان اصغر افغان د دوو پرله پسې شپو ژوزو پر مهال خپره چوپتیا ماته سوه. په یوه لوی تاریک سالون کې د پروجکټور په لږ خپره سوې رڼا کې د ناستو ځوانانو یوازې سرونه ښکاري. که څه هم افغانستان د آسیا جام په روانو لوبو کې د کرکټ درېیمه لوبه پر پاکستان بایلوله، خو د میرویس پوپل په مرسته د پروجکټور د لارې پر لوی سکرین لوبې ته هره شپه ګڼ شمېر ځوانان راځي. هغوی چې د لیرو سیمو راغلي وي تر لومړۍ توپوهنې وروسته کورونو ته ځي، خو د نږدو سیمو کسان د لوبې تر پایه ناست وي.
خوشحالي نن سبا ته خبره مې په لشکرا کې د برق مشکل د برښنا مشکل هم دی شاید برښنا ته لاسرسي ونه لري نو شاید یو بل خواته لیوای شه خدمت دي چې د موبایل د خواسته ټول انډیوالان ټول ځوانان په یو ځای راټول کړی دي نو مننه کوم کور یو دات
موږ هم سلینیو د مسافر یو موږ هم داسې خوشالي غواړو د تل لپاره دا کوم ملګری چې سره ځان دي داسې موږ تل تل لپاره موږ د خوشالي غواړو
افغانستان د لوبي په چوغټله او تو په هنه انتخاب کړ په پورا پینځو سورونو کې شپږ لوبغاړي وسوځیدل او پاکستان ته 250 منډي هدف ورکړ
اوکیپایز سیلینټ سیټ ان د میډل اورډر شعیب ملک د ریګولر فور پاکستان ان د لیمټډ اوورز کرکټ ویئر دی بی 50 اوورز ا ٹی
د کرکټ مبصرین وایي د دوبی او ابو ظبی پر پیچونو 250 یا تر دې لږ لوړ هدفونه ماتول آسان نه دي خو پاکستان سره لدی چې د لومړی دوو توپوهونکو نه فخر زمان هم ډیر ژر د لاس ورکړ اما د بابر اعظم او امام الحق ترمنځ د 150 منډو ملګرتوب لوبه سخته کړه تر چلویشتو اور وروسته د پاکستان ټیم څوپر لپسې وکټې د لاس ورکړې خو په وروستیو دولسو بالونو کې لوبه آهسته آهسته د افغانستان د لاسه وویستله دلته ناست ځوانان لا هم خوشحاله دي او ډېری یې د لوبې د بایللو باک نه کوي د ملي تجار میرویس پوپل د بنیاد د مسؤلینو نه هارون پوپل راته وویل پر لوی سکرین د لوبو خپرول نه هدف د ځوانانو راټولول دي
مدام بهتره و بلل چې ځوانان ټول سره ټول کو دي ته پروګرام سره جوړ کو چې بل اخره په دې وټوانی دلو چې باید یو لوی سکرین ورته کشیر ته که څنګه موږ اول کوشش دا و چې سکرین باید په سټوډیو یا بل ځای کې وو چون حالت د بعض مشکلات پر اساس هم دلې په دفتر کې لوی سکرین ورته جوړ کړي چې تر څو دا ټول د هلمند ځوانان سره ټول سي یو ځای کښینی دلې یو ځای څخه به دې تر مابند اتفاق اتحاد او یورور ولی منځته راسي
د میرویس پوپل په مرسته تر دې وړاندې هم د فوټبال د نړیوال جام ډیری لوبي پر پروجیکټور شودل کېدلې افغانستان به تر دې وروسته د بنگلاديش او هندوستان سره هم لوبي کوي کچیری د هند او بنگلاديش نه لوبي وګټي په هغه صورت کې بیا د پاکستان سره مخامخ کیږي اما دا لا معلومه نه ده چې د روانو لوبو نه کوم ټیم سیمی فاینل ته تللی شي
ویوا لا لیبرتا
بو سر با کوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم I am always going to put America
first The referendum is not the buildings It's not the monuments It's you
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر شي
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د ولسمشر ډانلډ ټرمپ او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون ترمنځ د دوهمې کتنې په تنظیمولو کار کوي دا خبره پرون د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وکړه او د هغه په وینا د دې لپاره چې دې کتنې ته شرایط برابر شي یو څه کارونه لاشته چې باید ترسره شي د شمالي کوریا مشر هم له ډانلډ ټرمپ سره د کتنې غوښتنه کړې ده رضوان مراد په دې اړه د رویټرز اژانس په استناد راپور لري
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون د دوهمې کتنې په برابرولو کار کوي خو د دې لپاره چې یقیني شي چې شرایط ورته مناسب دي یو څه نورو کارونو ته اړتیا ده مایک پومپیو پرون فاکس نیوز او ان بی سی امریکایي خبری چینلونو ته وویل چې د هیله مند چې د ولسمشر ټرمپ او کیم جونګ اون ترمنځ کتنه ژر وشي او د تر دې مخکې د خبرو لپاره شمالي کوریا ته سفر وکړي خود متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر ویل پر شمالي کوریا بنړیوال بندیزونه لګیدلی پاتې وي تر څو پورې چې دا هیواد خپل اټومي پروګرام چې امریکا ته ګواښ دی بند نکړي مایک پومپیو ویل د شمالي کوریا له مشر سره د دوهمې کتنې په اړه به وروستۍ پریکړه جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ کوي نوموړي ویل دی هیله مند دی چې دواړه مشران به بیا له یو بل سره وویني او د شمالي کوریا د اټومي پروګرام په اړه به چې د ټولې نړۍ لپاره یوه مهمه مسأله ده په خبرو کې پرمختګ وکړي بل لور ته د جنوبي کوریا مشر پر روانه اونۍ کې د شمالي کوریا له رهبر سره تر کتنې وروسته ویل چې کیم جونګ اون غواړي د کوریا ټاپو وزمې د غیر اټومي کولو د کار د چټکوالي په هدف د امریکا له جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره وویني متحده ایالاتو د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزیر ته په نیویارک کې راتلونکې اونۍ د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې په څنډه کې د کتنې بلنه ورکړې ده او د پیونګ یانګ له یو شمېر نورو چارواکو سره به امریکایي مقامات په جنیوا کې د اټومي مسئلې په اړه خبرې وکړي د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د متحده ایالاتو له جمهور رئیس او د جنوبی کوریا له جمهور رئیس سره په خپل وروستیو کتنو کې ژمنه کړې و چې دی به په مکمل توګه د کوریا ټاپو وزمې د غیر اټومي کولو لپاره ګامونه واخلي. خو د دې ژمنې د عملي کولو لپاره په ترسره شوو خبرو کې ستونزې او خنډونه پورته شوي دي.
لنډ خبرونه لرو. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي په تیره یوه اونۍ کې له پاکستان او ایران څخه څه د پاسه 12,200 افغان کډوال بیرته هیواد ته ستانه شوي دي. د دې وزارت ویاند حفیظ احمد میاخیل ازادي راډیو ته وویل په دوی کې څه د پاسه 15,000 له ایران او پاتې له پاکستانه ستانه شوي دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په یو شمېر ولایتونو کې د خپلو ساحوي دفترونو د خلاصېدو لپاره چې د سیاسي ګوندونو پلویانو تړلې دي نن له امنیتي ارګانونو سره غونډه کوي. تمه ده چې دا غونډه نن له غرمې وروسته وشي. د کرکټ د آسیا جام لوبو په ترڅ کې به سبا افغانستان له بنګلادیش سره لوبه وکړي او پاکستان به له هند سره مخامخ شي. د دې مسابقو په ترڅ کې پرون پاکستان افغانستان ته د 3 وکټو په توپیر ماتې ورکړه او هند بنګلادیش ته د 2 وکټو په توپیر ماتې ورکړه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د منځني ختیځ او نړیوالې ټولنې لپاره یو ګواښ بللی دی. محمد جواد ظریف پرون پر خپل ټویټر ولیکل چې د سیمې او نړیوال امنیت او سولې لپاره رښتینی ګواښ موجود دی او دا ګواښ تر ډانلډ ټرمپ اداره ده چې د سیمې او نړۍ د بې ثباتۍ مسؤوله ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد د ولسمشر ټرمپ او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون ترمنځ د دوهمې کتنې په برابرولو کار کوي او د بریتانیا سریاسه متریزا می وایي له اروپایي ټولنې څخه د بریتانیا د وتلو پر موضوع خبري له خنډ سره مخامخ شوي دي. تریزا می دا خبره پرون په لندن کې په یوې تلویزیوني وینا کې وکړه. ازادي راډیو په منځنۍ سپدو لښ پښنې په ټول افغانستان کې